دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لس بجې دی او زه شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعت خبرونه کې مرکلی کوم. د خبرونه په لومړۍ برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې وړاندې کوو. په دویمه نیمه کې به زموږ ونیزه خبرونه سر به اورئ. خو راځئ چې لومړی د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبر کوو او د دې وخت خبرونه. چین له پاکستانه په چینایي انجینرانو د برید پاړه د پلټن غوښتنه کړې ده. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلې د مخصوصو چوکیو پاړه د مقدمې اورېدنه پیل کړې ده او د امریکا په بالټیمور کې د یوې بارلونکي کښتۍ د یو پل سره د جنګېدو په پیښه کې شپږ مزدوران له درکه شوي دي. د خبرونو تفصیل. چین له پاکستانه په چینایي انجینرانو د برید پاړه د پلټن غوښتنه کړې ده. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پښتونخوا د شانګلي ضلع په بیشام کې په یو ځانمرګي برید کې د پنځو چینایي انجینرانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې د چین سفارت او قونسلګرۍ په سمدستي توګه کار پیل کړی او له پاکستاني لوري څخه غوښتي چې د برید پاړه هر اړخیزه پلټنه وکړي او عاملینو ته سخته سزا ورکړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغې سره پر چینایي انجینرانو د ځانمرګي برید په لړ کې غمرازي کړې ده. د وزیر اعظم د دفتره پرون په خپاره شوي یو بیان کې ویل شوي چې شهباز شریف د چین سفیر ته باور ورکړی دی چې دوی به د دې پیښې چټکې پلټنې کوي او ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت هم پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دا برید د پاکستان او چین د دوستۍ د دښمنانو لخوا ترتیب شوی وو او دا چې پاکستان به ټولو دا ډول ځواکونو ته ماتې ورکړي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د مخصوصو چوکیو پاړه د مقدمې اورېدنه پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د ښځو او اقلیتونو د پاتې پنځه ویشتو مخصوصو غړیو نه د سوګند نه اخیستلو په معامله حزب اختلاف پېښور های کورټ ته خواست کړی دی. د خواست اورېدنه پرون پیل شوې ده او نن به هم دوام لري. پرون د دې اورېدنې پر مهال د پېښور های کورټ دوه کسیزه بینچ د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د سپیکر بابر سلیم سواتی نه ځواب غوښتی دی چې ولې د ګورنر د حکم باوجود د مارچ په دوویشتمه نیټه د اسمبلۍ غونډه نه ده راغوښتې. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام وکیل فاروق افریدی وویل
د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچری عملی طور باندې دا اوت سپیکر یا ډیپټی سپیکر ونخلی یا نشي اغسته نو بیا های کورټ سره اختیار شته دی چې یا خود قومي اسمبلی سپیکر ته ډایرکشن جاری کړي چې دا حلف ته تاسو والے او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کړي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د ښځو او اقلیتونو دیرش ځانګړې څوکۍ وروستو لغې د حزب اختلاف په بېلابېلو ګوندونو وویشل شوې چې سنی اتحاد کونسل په قانوني او آئینی توګه د خپلو مخصوصو څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. د بلوچستان د دوکې څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوي د کویلي او مزدوران تر اوسه نه دي موندل شوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د نېشنل لیبر فیډریشن ضلعي صدر امبر خان وویل چې که یاد مزدوران را خوشې نه شو نو د احتجاج په توګه د کویلي د راویستلو کار تړي. د نوموړي په خبره بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مزدورانو د تختولو ذمواري منلې ده او د مزدورانو د تختولو پر مهال یې په لیکلي پیغام کې ویلي چې باید په دوکې کې د کویلي د راویستلو کار زر تر زره ودرول شي. بلخوا تېره ورځ کان کیندونکو د کویټې پریس کلب مخې ته د یادې پیښې تر څنګ د هرنایي د زردالو په سیمه کې یوه اونۍ وړاندې د کویلي په کان کې د شوې چاودنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. په دې چاودنه کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور ژوبل شوي وو. په کویټه کې د پاکستان د کویلي د مزدورانو د اتحادیې مشران وایي چې دا پیښه د حکومت د بېغورۍ له امله رامنځته شوې ده. خو بلخوا په کویټه کې د کان کیندونکو د حفاظت د حکومتي ادارې مشر عبدالغنی شاهوانی مشال لیډو ته ویلي دي چې تر څو په کان کیندنه کې د ټیکهدارۍ نظام له منځه نه وي تللی تر هغه د دا ډول ناوړو پیښو مخه نیول ستونزمن کار دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا په بالټیمور کې د یوې بارلونکي کښتۍ د یو پل سره د جنګېدو او د پل د راپریوتو په پیښه کې شپږ مزدوران له درکه شوي دي. پرون سار په بالټیمور کې یو بار ورن کې کشته بے قابو شو، د یو لوی پل سره وجنګېدا او هغه په یو سو ثانیو کې سین تر غزار ک. دا یو ورن يرون کې بربادي وا چې کولې شي د مهم بندر ته د سامانونو وړل لوړل تر میاشتو ګډوډ کې. په دې په کې شپږ کسان لا درک شوي چې ګمان کیږي وجل شوي دي، او د دوی لټون هلې ځلې تر نن سهاره پورې ځنډول شوي دي. د میریلینډ گورنر ویلي دي چې د کشتۍ عملی د پل سره د ټکر نه وړاندې د خطرې خبرداري ورکړې وو، چې له کبله چارواکي وتوانېدل چې په پل د ګاډو تګ را تګ محدود کړي. پرون ماښام د میریلینډ د پولیسو مشر اعلان وکړ چې د لټون او ژغورنې ماموریت لټون او بیا موندنې ته بدل کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د لټون هلې ځلې ودرول شوي او لامبوزن به د ورکو کسانو د موندلو لپاره نن سهار په شپږو بجو د غزې ته بیا راستان شي. بټلر ویل دي چې تر اوسه یو جسد هم نه دی موندلې. دا و د دې خبر. خبرونه مور د اوریدونکو ورځ زموږ لومبه موضوع ته په داسې حال کې چې پرون د خیبر پختونخوا په شنګله کې د چینایانو په ګاډي په ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغې پاکستاني ډرایور ووژل شو. په سیمه کې د چین په یو شمېر پروژو کار ودرېدلی دی. بلخوا د چین سفارت پاکستان غږ کړی دی چې د پیښې ذمهوار ونیسي او سزا ورله ورکړي. وزیر اعظم شهباز شریف هم پرون په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی، په پیښې د خپل ژور غم څرګندونه کړې ده، او په دغه اړه یې د لوړې کچې د پلټنو حکم هم ورکړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم د پیښې په اړه له پولیسو راپور غوښتی دی. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. نیاز احمد خان نور معلومات راکوي.
د مارچ په شپږشتمه نیټه د ضلع شنګلې په بشام کې د چینیانو په ګاډي ځانمرګي برید وروسته د کې وجل شوي 15 چینیان انجینرانو مړي اسلام آباد ته وړل شوي. د سیمې پولیس وایي چې دغه د ترهګرۍ پیښه وه او په اعلی کچه تحقیقات روان دي. د پیښې وروسته سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی. د مارچ په شپږشتمه د بشام تانې پولیس مشر بخت ظاهر مشال ډېرو ته ویلي چې دغه یو ځانمرګي برید و او د بارودو ګاډۍ د چینایانو ګاډي جنګېدو سره چاودنه شوې. وجل شوي چینایانو کسان دغه سیمه نه 14 کیلومتره لرې داسو ډیم کې کار کوو او د اسلام آباد نه روان شوی ول. سیمه کې دا وخت څه صورتحال ده په دا اړه ځای خبريال سرپراز خان وایي.
سرچ اپریشن هم په علاقه کې شروع دی او د امنیت په حواله سره پولیس والا ډېر زیات سیکورټی چې ده هغه بشام ته طلب کړی شوی ده، او په بشام کې د سیکورټی کم انتظامات چې دي هغه سخت کړی شوی دي. عام خلک چې دي په دې باندې ډېر زیات خفه دي او غمجن دي، او زیاتره خلک دا غواړي چې په علاقه کې امن قائم شي. شنګله کې
د ضلع شنګلې بشام غونډي ضلع کوز کوهستان کې د 1300 کلونو راهیسې د چین په مرسته داسو په مقام د بجلی جوړولو لوی منصوبه روانه ده چې پکې ګڼ شمېر چینایي کاریګر کار کوي. دغه سیمه کې کال 2019 کې هم په یو ګاډي ډزې شوې چې پکې 13 تنه مړول او پکې چینایي اوسیدونکي هم شامل ول. آیا داسې چاودنو مقصد څه دی؟ په دا اړه د پېښور کې د مشرق ټي وي صحافي محمد فهیم وایي چې دغه د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات خرابول او بیا بیرابلو مشترکه منصوبو ته زیان رسول دي.
مونږ کتلی دي چې کشمیر سایډ ته هم حمله شوي دي، په کوهستان کې هم شوي دي، او همدغه انجینیر باندې بار بار کیږي. ولې چا هم دا غواړي چې دلته کې چین کم دی، هغه دا ملکونو خلق دی، دا هغه کم انجینیر دی، هغه د دلته یو عدم تحفظ ښکار شي، او چین په دې باندې ډېر هر ځله خپله یو یره هم څرګنده کړې ده. هغه هم دا غواړي چې دا غي خلکو ته سکیورټی ملو شي. درې مقصد هم دا دی چې پاکستان سره چین چې کم مضبوطه سره کلک ولاړ دی، هغه د رستو شي، او پاکستان دی د ټولو حمله کې پاکستان متاثر شي، او دا پاور پروجیکټس یا د روډس پروجیکټس یا سی پیک د ارسنه دی پاکستان یوازې شي او چین دی شاته شي.
د یادې پیښې په اړه د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف په اعلی کچه د تحقیقاتو امر جاری کړی، او بیا وزیر اعظم هم په دغه ورځ اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی او په دغه اړه د چین سفارتکار سره د غمرازۍ اظهار هم کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور هم د پولیسو نه د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی. په یاده چاودنه د ملک صدر، د پوځ ترجمان، بیلابیلو وفاقي او صوبایي وزیرانو لخوا هم د افسوس بیانونه جاری کړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرمه.
د بلوچستان د دوکې څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوی د کویلی و مزدوران تر اوسه نه دی موندل شوی. د کویلی د مزدورانو د اتحادیې په وینا یاد مزدوران بلوچ وسلوالې ډلې تختولی دي. د اتحادیې په وینا وسلوالې ډلې ورته په دوکې کې د کویلی د راویستلو د کار د تړلو هم ویلي دي. بلخوا د بلوچستان د کویلی په قانونو کې د پرله پسې پیښو په ضد په کوټه کې مزدورانو احتجاجي مظاهره کړې ده او د مزدورانو د حفاظت لپاره د عملی ګامونو پورته کول غوښتنه کړې ده. په دغه اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
په دوکې کې د نېشنل فیډریشن زلی صدر امبر خان و مشاګډو ته ویلي دي که یاد مزدوران را خوش نسو نو کان کیندونکي به د احتجاج په توګه د کویلې د رایستلو کار بند کړي. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې په سیمه کې د امنیتي سرتیرو د مشرانو سره په دې اړه خبرې روانې کړي دي او ایله ده چې ډېر ژر به یو ښه نتیجه ورکړي.
حکومت خو کمزوری نه دی، حکومت خو همدغه خلک دي د لیبر ته تحفظ وکړي. نو افسي خو شته ولې ده، افسي باوجود هم دغه کیسه وشوه کېږي. نن هم دا خلک راغلي دي، بیا یې پرچیانې ورکړي. اصل کې فلحال ټایم کې دا مسلې ډېرې پیشینګیانې دي. دلته اختر ټایم نږدې دی، د لیبر د شوټۍ ټایم نږدې دی. نو بعضی اوقات دوست ځینې خلک داسې دي چې هغه یاره یا زموږ بل خرابي چې زموږ پیسې ورکاوه کېږي. دلته اختر روان نو ډېرې مسلې دي.
د نوموړي په خبره چې بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې پیش زمواري قبله کړې ده او د مزدورانو د تښتولو پر مهال پرچانی پریښې دي، په کوم کې چې غوښتنه کړې ده چې د دوکۍ د کویلې د رایستلو کار دې بند کړل سي. خو د بلوچ وسلوالې ډلې لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. بلخوا تیره ورځ د کوټ پرس کلب مخ ته د یادې پیش تر څنګ د ارنایی د زردالو په سیمه کې یوه اونۍ له مخه د کویلی په کان کې د چاودنې په ضد احتجاجي مظاهره وسوه. په هغه پیش کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان شوي وو. په کوټ کې د پاکستان د کویلی د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا او مشال ریډو ته وویل چې د حکومت د بېغورۍ له امله کان کیندونکو د بارودو چاودنه کړې وه.
نتیجه کې ماین شاته لکښینی، ماین شاته کښېنستلې دي. د هغه وجه دا ده چې دوی د بارودو دماکه کړې ده، او دا د بارودو دماکه دا اول غشت نه ده. په دې بلوچستان کې ګورنمنټ منع کړی دي چې دماکه بنه کوي. د دې باید د تحقیقات وشي چې دا کم کمپنۍ د چا پر نامه د مزکه د چا پر نامه هغه هلته کار نه کوي، ټیکداران لګیا وو. او دا غدا نتیجه وسوله چې دا د دوه ځوانان د روزي په میاشت کې دا شهیدان.
بل بلو ته د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم ویل سوي دي چې په پاکستان کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره په کال 1923 کې چې کوم قانون جوړ شوی و پر هغه عمل نه کیږي. په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر ایډوکیټ راته وویل چې زیاتره د کویلې د کانو خاوندان خپل نه بلکې په ټیکدارانو کار کوي، څوک چې حفاظتي انتظامات په پام کې نه نیسي.
خصوصا یو خو هغه لرګی چې هلته استعمال کیږي هغه دوی عام دا سفیدی لرګی یوز کوي. نو ایکټ کې هم لیکلی دي چې باید کې د کیکر لرګیان استعمال شي، ولې چې هغه طاقت لري او مضبوط لرګیان ده. دا ټنلز دوی جوړي، کم از کم باید کې 5 فټ ټنلز وي. سرکار انسپکټران ډیر کم لري، ما خیال 15-16 انسپکټرز دي ګرد بلوچستان کې. د لکا حساب سره ماینز دي.
خود ته په کوټه کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره جوړ شوی د حکومتي ادارې ډایریکټریټ اف ماینز چیف انسپکټر عبدالغنی شوانی بیا وایي چې تر څو د کویلې په کار کې ټیکداري سیستم نه وي ختم شوی، تر هغه وخت پورې د دغه ډول ناوړو پیښو مخنیوي کول ګران کار دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سپیکر لخوا د خزو او اقلیتونو د پاتې 25 مخصوص غړو نه د سوګن نه خستلو په معاملې د مقدمه اوریدنه پیل کړې ده. دا خواص په حزب اختلاف کې شاملو ګوندونو کړي وو. د اوریدنې پر مهال د پیښور های کورټ دوه کسیزه بینچ د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتینا جواب غوښتې دي چې ولې د گورنر د حکم باوجود د مارچ په 28 نیټه د اسمبلی غونډه نه درابرلې. په دغه اړه باندې غلام غوث نور معلومات لري.
دا د هغه وروسته ده چې د پښتونخوا گورنر د مارچ 28 نیټه د پاتې مخصوص غړونه د حلف اغیستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه، خو د اسمبلی سیکرټریټ په هغه نیټه د اسمبلی اجلاس نه و رابللی. او د هغې وروسته بیا په دې معامله په پېښور هایکورټ کې د حزبي اختلاف د بېلابېلو ګوندونو لخوا یو ریټ پټیشن داخل کړی شوی و. د مارچ په 26 نیټه په پېښور هایکورټ کې د دې مقدمې اورېدنه پیل شوې ده. په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام فی وکیل فاروق اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیس کې له عدالته غوښتنه شوې ده چې الیکشن کمیشن د صوبایي اسمبلۍ د غړو په حیثیت د دوی نوټیفیکیشن جاری کړي، نو په کار ده اوس د دوی نه حلف هم واغیستلی شي.
د زنانه او ماینورټی والا اوس هایکورټ ته راغلي دي. هایکورټ کې ریټ کړی دی چې تاسو د پروینشل اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته ډایریکشن جاری کړي چې زموږ د حلف پردارې تقریب منعقد کړي. اوس دا خبره د عدالت کې ده. په آئین کې یو متبادل طریقه هم شته دی. د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچری عملی طور باندې دا اوت سپیکر یا ډیپټی سپیکر و نخلی یا نشي اغسته، نو بیا های کورټ سره اختیار شته دی چې یا خود قومي اسمبلی سپیکر ته ډایریکشن جاری کړي چې دا حلف ته تاسو والے، او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کړي.
په پېښور کې په عدالتي معاملاتو نظر لرونکي خبريال محمد طیب خان وایي عدالت په دې معاملې کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه جواب طلب کړی دی، او امکان دی چې د سپیکر د جواب نه پس عدالت په دې معاملې کې یو فیصله جاری کړي.
دا ټول اختیار چې کوم دی نو د عدالت سره دی، او سبا امکان دی چې عدالت په دې کې آرډر ورکړي د دینه د حلف اغستو لپاره. دوه کسیزه بینچ په اوري، او په دې کې به د سپیکر چې کوم جواب دی هغه سبا عدالت کې پیښ کیږي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شوړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیل وګوندونو ته د اتمې فروری د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړې شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټي په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. پېښور هایکورټ کې پاکستان تحریک انصاف په دغه اړه یو اپیل هم داخل کړی و، خو یاد عدالت په دې وجه د هغوی اپیل خارج کړو چې په قانوني توګه د آزادو امیدوارانو په برخه مخصوص نشستونه نه رسیدل، او سنی اتحاد کونسل هم د مخصوص نشستونو لپاره د خپلو امیدوارانو نمونه الیکشن کمیشن ته نه و ورکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسی ته لیک لیږلی دی. په لیک کې غوښتنه شوې ده چې چیف جسټس ته په عدالتي کاروایانو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په اړه پلټنې وکړي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې په دې اړه د یو جوډیشل کنوینشن راوغوښتل شي چې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې د مخنیوي په لارو چارو پکې بحث وشي. ځینې قانون پوهان وایي چې دا لیک د عدلي د ازادۍ لپاره یو خزیر دی، خو بیا نور وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې دا رقم لیک لیږل شوی دی. تفصیل د راشد خټک په راپور کې
په لیک کې پدراتي کړنو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې شکایت شوی دی، او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د دې پلټنه وکړي، او په دې خاطر یو جوډیشل کنوینشن راوغواړي چې د ټول ملک د بیلابیلو عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي، او په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د ججانو سره داسې کومه بله لار نشته چې د خپلو ګیلو او شکایتونو ازاله وکړي، ځکه دا رقم خطونه لیکل کیږي. د په دې اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
یہ پہلا جو ہے یہ لیٹر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے لیٹر جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جیسا بہت سے جو ہے
لومڑے لکھنا دے تب دوران دو ہم دس خطوں نے لکھل شوی دی ڈیر خلق دوائی چھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججان ترمنز ڈلا بازی دا ددی ڈیری وجی دی ما دا یو عدالتی رپورٹر پہ اس بولی دل چکلا جسٹس امیر فاروق تے اسلام آباد ہائی کورٹ جج جوڑ سو نو جسٹس محسن اختر کے یعنی خا وقت لا جج نو جوڑ شوی او د بار اسوسییشن صدر وو. په هغه ورځ ځایي وکیلانو په تور بیرغونو احتجاج کړو او تور پټای تړلې وې.
بازو په کالی پټي باندې اعتراضاتو می پیش هو تاکہ خپل احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کړي.
लीग द जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज, जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज लखवा लिखल शवे दे दुई पचानो द फिशार अचवलो बिल बिल फेख हम लिखली दी द यू जज द खूब पकोटा के द कैमरो लगवलो और द बल जज द ओखी द तख्तवलो और शिकंजकवलो जिक्र हम करे दे کوئٹہ کے کرن پو ہمن کسی ایڈوکیٹ وئی چدا خط تدی خبر ثبوت تچ دا پاکستان عدلیہ آزادہ نہ دا د پدے اڑا مشال رڈیو تو ویل
وز د سود اسلام آباد ہائی کورٹ دا ججانو چدا شی کھڑی دی دا پدغ کھڑی دی چدا مداخلت و سم روان دی نو دی جوڈیشل کمیشن تو ویل دشتا سو انکوائری و کی سم چدا کی سو سم روان دا نہ روان او د غولی دوی د پار دی وئی گودام سمج د پار دا بدنامی بایس تی کنه مختبہ گور چ چکی جی خدا شی اقدام دی جوڈیشری لخوا چ خپل د احتساب پاول چ بای انکوائری دی و چ کموج لڑلی یو هم بای چ شکار سو او ک از مشکل دار صفا دی هم شکاره سی بای چ البته د شپږ ججانو بعد جوډیشل کمیشن دانی سی کولی چې دا سچ د پردی باندې کشینی او لا مطلب یو اقدام نه وکینو خامخا به یو کمیشن جوړی
پلیک کې د اسلام آباد های کورټ په خونی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوه دی چې د کال 2013 د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو وند ته د وینا په محل په استخباراتي درو د رقم تورونه لګولی وو له هغه پس د سپریم جوډیشل کونسل له دندې ګوښه کړو خو څو ورځې وړاندې سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نور مرات ورکولو حکم یې وکړو په اسلام آباد کې د جنگ ورسپانې کلم نگار ایوب ملک وایي چې د یو پرمختللې ټولنې لپاره تر هر څه زیاته آزاده عدلیه ضروری ده د دې لیک په اړه د پښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
میرا خیال ہے کہ یہ بہت جوڈیشری کی تاریخ میں بہت اہم لیٹر ہے جو کہ چھ ججوں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے پورے واقعات بتائے ہیں
کہ زما په خیال د ملک د عدلیه په تاریخ کې دا ډېر مهم خط دی چې شپږ ججانو لیکلی دی دوی د خغه پیښو ذکر هم کړی دی چې څنګه او په کومو موقع استخباراتي درو په دوی فشار راوړی وو که عدلیه او میډیا آزاد وي نو سیاست به هم سم وي سیاست عدالت او حکومت د یو بل سره تړلی دي دا خط د پاکستان د ټولنې د ښه کېدو لپاره لومړی ګام ثابتېدای شي
پاکستان کو ایک بهتر سماج بنانے میں پہلا قدم ہو سکتا ہے
حکومت استخباراتی درو او سپریم کورٹ تر اوسه د اسلام آباد های کورٹ د ججانو د لیک په حق را عکس العمل نه لیکره کړی خود رسنیو در پرونو تر مخه پښپاکستان مارچ ته اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس امیر فاروق او د سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فیض عیسی ترمنځ په دې اړه ملاقات شوې ده راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
مشال ردوګي رودونکو او سره جو بلی موضوع ته په پاکستان کې د بجلی د لوړو بلونو لوجې خلکو مریض یا سولر انرژي په لمه خړې دا په ډیرو سیمو کې خلک د سولر انرژي لپاره خپل ضرورتونه پوره کوي بل خو حکومت هم هڅه کوي چې خلک سولر انرژي لور تلاټ شي او په دغه لړ کې په خیبر پختونخوا کې د انرژي په یو شمیر پروژو کار روان کړی دی کارپوهان وایي چې که چېرې خلک د سولر یا شمسی انرژي نه کار واخلي نو د درنو بلونو نه به هم خلاص شي او د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه به هم هواره شي په دغه اړه باندې وسیم سجاد نور معلومات لري
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عامې بجلی پر مقابله کې د مریضي یا شمسی انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشتوالي او د بجلی لوړ بلونه بولل کېږي د کوزدر جواد احمد یو د هغه خلکو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 3 لک روپو په لګښت د مریضي انرژي انتظام کړی دی نوموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشحاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشتوالی د کور خلق سخت اغیزمن کړی وو جواد احمد د مارچ پر 26 مشال ریډیو ته وویل
د سروج کې به بجلی سهار تلا او ماخام راتلا او بیل به هم ډیر زیات راتلو نو داغه د وجی مونږ سولر ولګو نو ماشاءالله وس دا بیل هم ډیر حد پورې کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو مطلب سحر نه چې وی نو د مازیګر پورې په سولر چلیږي او داغه نه پس ماخام مسخوتن د پاره هغه الری بیټری کې سیو شوی نو هغه بیا یوز کړي
د ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پختونخوا کې د 203.50 میگاواټو 15 پروژو کار روان دی چې پکې 2050 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي یو 3.5 میگاواټه پروژه او بل 50 میگاواټه پروژه د نوخار په لاچی سیمه کې روانه ده. پنځم د 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده. په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کیدلو هیله څرګنده شوی. په خیبر پختونخوا کې د مریض انرژي پر مت کې آلاز دکړه کوونکي او د وولټ ماینز نومي کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د مریض انرژي د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي.
مثلا یو سیستم زمون کسٹمرز ولګي په 10 لاکھ روپۍ یا په 15 لاکھ روپۍ دغه د ضرورت مطابق نو دغه چې کوم روټین یوز نو په 2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي. چې کوم زمونږ پوهه خلک دی په کمیونټي کې او هغه په دې پوهیږي چې هغه د چې کوم فاسل فیولز والا کم انرژي ده نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سوچ کېدل غواړي. نو دغه یو مین
د هیواد په ټولیز تولید کې د لمریزي انرژي اوسنۍ ونډه 1.6 میگاواټ ده. کومه چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټی ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2.9 میگاواټ دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې سپرلی دی. په سویلي وزیرستان کې ځینو ځوانانو د میوو د بوټو نهالولو کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي چې دوی خپله سیمه شنه او آباده غواړي او باید په سیمه کې د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو مخه ونیول شي. دې ځوانانو زیاته کړې ده چې باید حکومت او ځایي انتظامی ادارې ورسره په دې کار کې مرسته وکړي او د ځنګلونو د تحفظ لپاره د سیمې مشر ویلی دی چې دوی له سوای حکومت پانګو ته په انتظار دي. اشتیاق مسجد په دغه اړه باندې نور تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل ادا پټویلی کلی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلی دی چې په سیمه کښې یې د میوو بوټي کارلو مهم شروع کړی دی. د پټویلی ویلفیر فاونډیشن مرستیال مشر بلال ماسید د دغې مهم په براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
خپل کلی شي د سو لګبت اخروټ ټماټر ورته ویلی شي دغې بوټي مېږ وختل نو د مېږ په کلي شي چې کوم ورته رور دی په دغه رور په سایډ باندې مېږ دا سرکاري مهم وکړه. په دغه شی د مصر اګریکلچر او فارسټ هېڅ تعاون نه وکړ. مېږ بوټي لګوي او افسوس خبره ده چې د مېږ وزیرستان جنګلات کټایي شي دي نو مېږ اقتدار دا بل دی چې د وزیرستان کټایي باندې د یوکرین ډاون شي خو چې دا څوک هم کټایي کړو نو دا د قانون په دایره شي دا رواصل شي دا د مېږ د مستقبل د پوره
د میوو بوټی لګول مهم کښې برخه وخستین کوي. د پټویلی کلی یو اوسیدونکي خبرې هم وروي.
یو ډېر نسلي اخروټ ماټه کرلي وي هغې بوغ وه هغې سره مې خبره وکړله نو هغې په 170 روپۍ باندې مېږ د بیټۍ ولګولي نو دا تقریبا په یوه بیټۍ باندې 310 روپۍ خرچه روغلله.
مشال ریډیو چې د پټویلی کلی اوسیدونکي د میوې بوټي لګول مهم په براکښې د سویلي وزیرستان ځنګلات محکمې مشر وحدت زیشان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
د
ځنګلات محکمې مشر وحدت زیشان دا هم وویل چې په ضلع کښې د ځنګلات غیر قانوني کټایي کښې کاکړ کسانو په خلاف یې ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید، راپور مورد اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د اونیز خپرونې سروې دا خبرونه تاسو لپاره مليحا امیرزاده وړاندې.
السلام علیکم، مليحا امیرزاده یم. دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه اونې خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
مليحا میرزاده ما په سروې اونیزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن را سره په خبرونه کې الهند نه پوشپا کوماری صاحبه میلمنه ده. پوشپا هغه هندۍ جینۍ ده چې د پښتو ژبې او د پښتنو د کلتور سره د مینې په بنیاد یې پښتو ژبه زده کړې ده. پوشپا د هند له راجستان څخه ده چې اوسمهال د هند په مرکزي ښار نوی دلی کې ژوند کوي. هغې د نوی دلی له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه د پښتو ژبې، ادب او کلتور په برخه کې د لیسانس او ماسټری ډیګری ترلاسه کړې ده. پوشپا دا مهال په نوی دلی کې په آکاشوانی بھون یا آل انډیا ریډیو کې په پښتو څنګه کې کار کوي. د افغانستان او پاکستان کلتوري، سیاسي او ټولنې د پوهې لپاره پوشپا اوس مهال د سیړنې په برخه کې هم مطالعه کوي. هغې له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه د ژبپوهنې په برخه کې دویمه ماسټری هم کړې ده. په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. نو سروې خبرونه ته خر اغلاس. مليحا میرزاده د پروګرام کوربنه. ما سره نن په خبرونه کې یو ډیره خاص ځانګړې میلمنه د لهند نمونګه سره ملګری شوې ده، پوشپا کوماری صاحبه. ورته هرکلی وایو. ستړي مشي. السلام علیکم پوشپا صاحب.
السلام علیکم مليحا جی. ډیره مننه چې ماته دا فرصت راکړې
کوماری. یو هندۍ هغه جینۍ ده چې زده کړې کړې دي په پښتو ژبه کې، او ماشاءالله داسې ښایسته پښتو لیکي او وایي لولي. نو تاسو ته سلوټ وکړو او ډېر در باندې ویاړو پوشپا.
ډېره مننه مليحا جی. ډېره مننه.
نو پوشپا کوماری صاحبه، زه به تاسو ته پوشپا وایم. په دې خبرونه کې مونږ ستاسو کار ژوند او کوششونو ته کتنه کوو. نو شروع کې به زه تاسو کوم پوشپا، تاسو خو د راجستان سره تعلق ساتي څنګه چې ما اوریدونکو کتونکو ته وویل. نن سبا تاسو په نوی دلی کې پاتې کیږئ؟
هو، نن سبا زه له اوه کال راهیسې په دلی کې اوسېږم. ما په دلی کې له جواهرلال نهرو پوهنتون څخه په پښتو ژبه کې خپل لیسانس او ماسټری زده کړې کړې دي، او اوس هم په دلی کې کار کوم.
ډېر ښه. نو څنګه وکاله ستاسو شو تاسو نوی دلی ته راغله، او پښتو ژبه دا ولې دې طرف ته ستاسو پام څنګه شو؟
مليحا جی، زما لپاره د یوې ژبې زده کول تل پزړه پورې وو. پښتو زب وایم یوازې خوکلې پېښه دا چې زما سره پېښه وي. ما پښتو نه دا غوره کړې، بلکې زه فکر کوم پښتو مې غوره کړې ده. خو کله چې ما مطالعه پیل کړه، زما علاقه په چټکۍ سره ودا وکړه. ژبه ډېر خوکلې اډک لري. تاسو کولای شي د ژبه له لارې د دې سیمې خلکو سره اړیکه هم ټینګولای شي.
زبردست.
د دې لپاره
ډېر ښه. نو تاسو ته جالب ښکاري د ستاسو دلچسپي وا چې د پښتنو د کلتور او د ټولنې د ژبې مطالعه کې څه داسې تاسو ته بدل ښکاري دل په پښتنو کې چې تاسو یې ځان ته راجذب کړی، راکش کړی، او تاسو دومره وکړل چې پکې ماسټري او لیسانس ډیګریان حاصل کړي؟
لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو چې هندوستان او افغانستان دواړه خوی او ژورې تاریخي اړیکې لري. له مقسم نه وړاندې د ازادي مبارزین لکه غفار عبدالغفار خان چې وو، چې موږ اوس فرنټیر ګاندھی په نوم یادېږو، هغه هم د مهاتما ګاندھی سره د ازادۍ په مبارزه کې برخه اخیستې او د هغه ایدیولوژي پیروي کوله. راجستان هم د افغانستان سره ډیر کوئی او تاریخي اړیکې لري، او زه فکر کوم چې د دې لپاره چې ما له راجستان څخه یم او پدے کے ما د تاریخ پلولو کے ہم د پختو او افغانانو لپارا ہم درس اخستے او د دل لپارا ز فکر کم چے ما تا دا ڈیرا دا شوا ڈیر خکلے او ڈیر فیسینیٹنگ خکاری او زکا ولائشم نور ہم د پختنو افغانانو او د دوی د ژوند پاڑا نور مطالعہ ترلا سکو او کموک د کلتور پاڑا خبرے کو زما پا انتر ٹولو خکلے شے دہی چے واقعہ یہ ز متاثرہ کرم دا دہی چے پختانا ہم د خپلو میلمو سرا چلن لپارا خورا زانگڑے طریقہ لری او د پختانو میلما ہم ڈیر مشہور دا ل نیک مرغاز ما په دفتر کې هم یو سو افغانان دي چې زل دوی سره اړیکا نیسم او د افغانستان په اړه هم خبرې کوم او په هند کې هم داسي یو شهید دی چې متن دی اتیتی دیو بھوا او په دې دا معنا دا چې میلما د خدای پسیر دی او دا شهید دی چې په پښتنو په کلتور او هند په کلتور کې یو شان دی او د دې لپاره زه فکر کوم چې داسي ډیر شان دی چې په پښتو کلتور کې او دودونو کې او په هند دودونو کې هم ډیر سم دی سیم دی او د دې لپاره ما ته د پښتو بل کلتور نه خګاری ز فکر کوم چې پښتو او هند یوازې ډېر سیملیټی لري
یو شان دی ډېر ښه خبره ده نو اوریدونکو کتونکو پوشپا کوماری چې یو هندۍ جلی ده هغه وایي چې د پښتنو کلتور او ژبه او بیا د هغوی د طور طریقه بیا خاص کر د دې چې میلمه پالنه ده د میلمستیا ده څنګه چې دوی د میلمه خیال ساتي نه دی ډېر متاثره شو او د ژبې نه هم نه دوی ځکه دا ځان ته غوره کړه نو دوی خوشحاله دي په خپله دې فیصله باندې او دوی وی چې نه یوازې دی ژبه زده کړې ده بلکې د پښتنو سره د دوی اړیکې هم ټینګیږي څنګه چې مونږ تاسو دې خبرونه تر غوښتي نو ډیره خوشاله یم او زمونږ کتون کې اوریدونکو هم د دې پیغامونه را لګلې دي پښپا صاحب هغه به یو سوال ولما قرار قرار دی مجلوم خان دې سلامونه وای قادر ولی دې احمد انور دی لکویت نا محمد اسلام دی دوی د پیښور نا وفادار پختون یار دی عمران ملنګ دی فضل حامد دی ظفر الله صابر شاه فهد وی کے فضل حامد رور تاسو ته پوسټ کړي واتس اپ شمیره مو سدا هغه مونږ تاسو ته په دې پیغام کې تاسو چې دا ویډیو ګوره په دې کې مونږ تاسو ته لیکل پرې خې دا یو ځل به بیا هم زو هم 00200210100 او احسان الله احسان دے دا دبئی نا سلام کوم او تپوس تے چھ تعلیم تا سچر تے کڑے دے نو پشپا صاحب او چھ دوی د ہند جواہر لال نہرو پوہنتم دوی از دکڑے تر لا سکڑی دی عمر اسلام دے او د غشانتی سرتاج شنواری دے حسین علی بنگش دے خالد خان دے بلاول جان باوری ہاں دوی تپوس کئی دکور میں سدینا استاس اخبرون اورم کچہری تاس د افغانستان و پاکستان بلر بلن درکڑی نو تاسب زہ اوکنا پشپا تاس نہ تپوس کئی بلاول جان اور کچر تے پاکستان و افغانستان تاستا دعوت در کی چراش تاسو بزے
ڈیرا مننا کلا چی فرصت بھی ڈیر ہاتھ منظم اوس کا ایک اپرچونیٹی راضی بڈے زب ڈیر خوشحال شوم چے زم
بالکل او مدثر وزیر هم دوی لیکلی دی چې خوشاله شوم چې د پښتو سره تاسو دومره مینه لرئ پښپا صاحب تاسو خبرې جاری ساتي یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی ګورو چا مونږ سره اړی کټینګ کړی داسې پښتنه لري تاسو نه سلامونه او ستړي مشي
وعلیکم السلام ملیا جان تا ته هم په پښتنه مینه سلام نو پوشپا ته هم سلام نو ټول اړتیا سلام نو په دایره چې روز جوړه خوشاله به
وعلیکم السلام مننه رور جان خپل نوم خو یې کم زینم ټلیفون کړی دی او د پوشپا صاحب نن تاسو ته پوس دی
خوشاله اوسې بس ملیا جان شفاهت دی د شمالي وزستان نه پوشپا ته زه ډیر مبارک باد هو ډیر خوشحالي خو په ویلم ډیر زیات خوشاله هم شم چې د پښتو سره دم نه زیات مینه لري دم نه زیات بس ملیا جان ته پوس بداز کم چایا کاو ګورنس زنانا او ډیر زیات تیاریږي چایا وای چې زې و پیټ تا وزم نو ډیر زیات ډور وی ور سره مثال دو وای چې زنا شم وتل چې دا سو وجای مل جانې او دو زنانا تاسو په هم ور کوي چایا تاسو څنګه راوځستای او څنګه خپل فیلډ تر لاسه کوي او څنګه مخکې لاړ شي.
ډیر مننه شفاعت رو رچ تاسو پوښتنه وکړه. ورزو پوشپا کوماری صاحب ته پوشپ دوی وی چې زنانا دی د خپل سیمې خبره کوي، تاسو بیا موازنم کولی شئ د هند د میرمنو یا د پښتونخوا او د افغانستان د میرمنو دی وی چې ولې خزه مخې تر اتلو کې یره لري لکس زړه نازړه وی، او بیا تاسو به پښتنو ته یا خویندو ته پته رسته څه پیغام چې دوی څنګه مخې ته راوتی شي ژوند کې کامیاب اوسی دی شي.
تاسو اوریدونکو ته ډیر مننه، او د پښتنو د پښتنې د ځواب په کې زوایم. زموږ په کلتور کې یو متل دی، په هندي کلتور کې یو متل دی، کله چې یو سړی زده کړه کوي یوازې یو کورنۍ زده کړه کوي، خو کله چې یو خزا زده کړه ترلاسه کوي یو ټولنه زده کړه کوي. یعنی یو خزا چې در تعلیم ترلاسه کوي هغه په ټولنا کې درس ورکوي. او زه فکر کوم په افغانستان کې هم خزه ډېر هوښیاري دي او ډېر کارونه کوي او ډېرو اړخونو کې پرمخ راځي، خو اوس له خدای څخه یو دا دعا کوم چې دوی ملاتړ چې دوی یې مستحق دی ژر تر ژره ترلاسه شي، او زه فکر کوم چې دوی به ښه او سم ایجوکیشن او هایر ایجوکیشن هم ترلاسه کړي، او کله چې ما ته دا فرصت راځي چې کولای شم له دوی سره مرسته وکړم، یو څوک چې په هندوستان کې اوسېږي او کولای شم چې له دوی سره په آنلاین لارې هم اړیکه نیسم او مرسته کولای شم، زه به حتمن مرسته وکړم.
ډیر ښه پوشپا کوماری وی چې هغه پښتنې خویندې چې د دوی نسر رهنمایي غواړي، نو دوی آی تم تیاری دي آنلاین بڼه باندې دوی وی چې زه مرستې ته تیار یم. نو دا ستاسو ډیره ښه خبره ده پوشپا کوماری. او نورې پښتنې هم راغلي دي، دوی اوریدونکي او کتونکي چې څنګه اړیکه نیولې شو په دې خبرونه کې، نو موږ تاسو ته شمیرې پرېښې دي تاسو پای بند کولی شئ. او یو باز چک زی دی او وکاس علی شاه لیکلی دی پوشپا کوماری ته نمسکار. او دغه شانتی عبدالجلیل لیکلی دی چې ډیر ښکلی پروګرام روان دی، او دوی وی چې میلمنه چرته ژوند کوي، نو دوی په هندوستان کې ژوند کوي په نوی دلی کې. یو بل اوریدونکو ته ورزو سلامونه او ستړي مشي.
مننه منه خور تاسو ته او پوشما ته په ټولو پښتنه مینه خراغلاسته او سلامونه. حبیب مسافر يم د کابل جان.
وعلیکم السلام حبیب مسافر، رو ډیره مننه چې تاسو نن په خبرونه کې سوا غسته خوله کابل جان تم سلام تاسو. د پوشپا کوماری صاحب نه تاسو څه پښتنه ده؟
ډیره مننه. یو خدای ستاینه وکړه چې د هندوستان تاریخي او د افغانستان تاریخي او څاړي کې دي، هغه مجبور کړم او زه په پښتو باندې یو څه ما چیرنه وکړه او ما تی څرا واخسته. زه ته ډیره مننه کوم او خدای دې وکړي چې دغه نړۍ کې همداسي ک هغه خدینه وي او کنارینه وي، د مینی خلک پیدا شي چې د یو دولت او د بل دولت دغه زبه یا د یو هیواد د بل هیواد دغه کلچر چې دا خپل وګڼي، نو په دا یو مینه وي او دا یو والی وي کنه، دا ګډون وي یو بل سره ګډیږي کنه. راځم دې ته چې ټلیفون به زما نه بندوي، مخامخ به دا زما پوښتنه جوابوي. وعده شته که نشته؟ شوخی دی مافي
پوشپا دوی وی چې تاسو وعده کړی دی او کنه؟
تر اوسه نه مې دې کړی، او اوس در تعلیم اخلم او په پښتو افغانستان کې پاړه سیډنا کوم، او تر اوسه زه هیڅ
قسمت باندې چې څوک ملاو شي کنه پوشپا همداسي بھائی.
مننه کور مودان خوشاله اوسېږي، نو بس خدای دې وکړي چې بیا هم د دې په دې ملهې خور د دې په دې خبرو کې ډېر لوی پیغام ده د یووالي، او مونږ د دینه همداز د کوچ یو خزینه راوچتیږي د یو یواد سره پښتانه چې دی د مینی خلک دی خودی چېړې دی دې ته په حقیقت کې معلومات شوی چې مونږه اغه اصلي تصویر چې د دې چېړل دی نو بیا هم ته مننه کوو او کله چې افغانستان ته راځي پورین تند دی راشه او دا د دې کور دا او دا پښتانه لرو بټول دی پښتانه دی او دا زمونږ پښتانه یو خور دی یو بیبی دی او مونږ به هر وخت قدر کوو چې دې زمونږ د جبې د مورنۍ د جبې دومره قدر کړي دا د دې خدای قدر وکړي ډیر مننن
ډیر مننن خوشاله شو ابي مسافر را چې تاسو ګډون وکړو پښپ تاسو ته ډیر بيخي زیات سلامونه او پښتنه را روان دي زما پښتنه توار نه جوړيږي نذیر احمد دقیق رور یو پښتنه کړي د فیسبوک باندې دوی وی چې د یوې جبې د زده کولو لپاره څه کول پکار دي دا زمام پښتنه وا او به وی چې د پښتو جبې د زده کړې په کومه برخه تاسو ته ډیره استونزمنه یا مشکله و
ملیحا جی زه تاسو ته یو کیسه وایم چې زموږ په هندستان کې جے این یو کې زموږ په لومړی بیچ وو چې په پښتو کې د بیچلرز ډیگری شروع کړه خو د دې لپاره زموږ سره یو سو خ ډکشنری غانه او ډیر کتابونه نه وو خو زموږ استادان لکه عبدالخالق رشید انور خیری محمد مظرول حق د استادان وو چې زموږ سره د ژبا درس ترلاسه کولو په هر لاره کې مرستا کولا او خو په د کله چې پښتو ډیر خپلې ژبا دا خو د دې ګرامر ډیر سخت دی او دا ترلاسه دا زده کړه کولو وروسته ما ته دا ډیر ټف نه ښکاری خو دا کل زما لپاره دا پښتو زما پیل دی
صحیح تاسو
وای کلتور او تاریخ
ساسو غږ لیک شانتي رکشه وکول یو ځل بیا وای چې هغه ګرامر سخت خو بیا نور څه تاسو ویل غوښتل
او ما وویل چې دا ګرامر ته درس تر لاسه کولو وروسته ما ته دا پښتو ډېر ټف نه ښکاري ځکه چې کلتور او تاریخ لوستل زما لپاره ډېر فیسینیټینګ وو او زه د افغانستان سیما او د پښتانه زه فکر کوم چې ډېر دے آر ویری ګډ پیپل دے آر ویری نایس اینڈ ویری ہمبل سو
ډیر ښه نو تاسو وایئ چې ډیر ښه خلک دي او تاسو متاثره وې پښپا د افغانستان سره اړیکې بیا د پاکستان هم دی د پاکستان او افغانستان اړیکې خو خیر هغې کې لږې شانتې مشکلات راځي خو تاسو خو هم د مینې او د یووالي یو قسمه پیغام ورکوئ نو د پښتونخوا هغه جینکۍ چې تاسو ګورئ بیا د افغانستان جینکۍ چې تاسو ګورئ نو څه احساسوئ تاسو خو څېړنه هم کړې ده پوه یې په کلتور باندې کومې جینکۍ چې د تعلیم نه بے برخی دی بے افغانستان کو مونږ ذکر وکړو چې د شپږم جمعات نه پورته جینکو ته د تعلیم حق اوس نشته او بیا پاکستان کې لری پرتی علاقې چې دی قبایلی علاقې چې دی قبایلی سیمې ورته وی ټرایبل ایریاز نو هغه تم جینکې چې دی اکثر لکه دوی ته د تعلیم کې ستونزوي تاسو څه احساس وې آیا په هند کې هم دا صدا او کنه بیا هند کې جینکو اسانی سره کولی شي تعلیم او بیا چې تاسو د خويند ته ګورې نو څه احساس وې اوس ویل غواړې په دې باندې
ملیحا جی زه فکر کوم چې ډیولپمنٹ له وخت سره راځي او مخ کې کومو فکر کوو د هند له اویا کاله مخ کې هم ډیر داسې نه وو چې نن سبا دی خو نن سبا زموږ په هیواد کې ټولې انجونې دي چې درس اخلي ښوونځي ته ځي هایر ایجوکیشن هم ترلاسه کوي او په ساينس کې سوشل ساينسز کې او په بیلابیلو برخو کې هم څېړنه کوي او کار کوي او لکه چې موږ په هغو زموږ په هیواد کې هم یو دوی لومړی وزیر څوکې پاړه هم کمپټیشن کوي او په ساينس فیلډ کې هم ډېر سر تزي او زه فکر کوم نن سبا زموږ په هیواد کې هر کورنۍ غواړي چې دوی انجونې او هلکان هم یوازې یو بل سره ښوونځي تزي او تعلیم ترلاسه کوي ځکه چې تعلیم یوازې زه فکر کوم تعلیم یوازې لاره ده چې هیواد ته پرمخ وړي
ډیر ښه ډیر ښه. علي حیدر پاسون رو رتاس چې کومه پوښتنه کړې ده د پروګرام په سر کې دوی دغه جواب ورک دوی وی چې هغه سوچ د پښتو ژبې زده کړې ته تاسو لیواله کړې. بیا جمعه ګل مینوال لیکلی دی چې کومه سانحه یا واقعي وي چې تاسو پښتو ژبې ته مجبور کړې، مطلب مینوا او کل سبل سو د دې پوښتنو جواب دی مخکې نه ورک. محمد عمر مخفي ملنګ مننه چې خور نه چې دومره سختۍ ګاللې دي د پښتو ژبې لپاره. نو ستاسو د ټولو اوریدونکو کتون کو مننه ده. هر چانوم کاش کې ما خسته شو، خو ډیر پیغامونه را روان دي، مننه درنکو. پښ په زبه واپس راشم تاسو ته پښتنه به کوم چې په دې ټول سفر کې تاسو ټولو کې زیات ملاتړ چا کړی دی؟ تاسو چې کله خپل کورنۍ ته وی چې تاسو پښتو ژبه زده کړئ، دا خو تاسو سره دی عملو
مليحه جی. ز د هند د راجستان ایالت یو کلی څخه راځم، او زما مور هیڅ خپل ژوند کې تعلیم نه دی ترلاسه کړی، او زما پلار خو دوی دواړې زما سره ډېر مرسته وکړه او ډېر سپورټ کړی چې زه هیڅ شی چې زه قبلای زه غواړم دا تعلیم په برخه کې ترلاسه کړم. دوی کله چې ما دوی ته وویل چې زه غواړم په د پښتو په اړه درس اخلم، دوی ما ته یوازې دا وویل چې هیڅ شی چې دا تاسو خوښه گئی یوازې دا کوي، ځکه چې اف یو ډونټ ډو وټ یو لایک اټ won't do any good to you.
sahi
so doi is ma sara der marasta kadi da aur der support hum kade che har she che zakavlai sham da talim ma
matlab de pushpa kumari saiba hue che madadi de mor bibi aur walid saib vartu hue che ha gaso ka chista zade ki te arman lare aur kawali gwaade ko ye na ki na ba khanishi ke de hum da gwaje che dui te ijazat war ko balki dui che zama pura pura amla tade kade de no da gha khode ra khabar چې ستاسو د کورنۍ ملاتړم ستاسو سره دی. پښپا د آل انډیا ریډیو کې تاسو کار کوي، لکه شانتي مونږ غواړو چې آلته ستاسو دنده د کار کوي په ریډیو کې.
هو مليحه جی، زه په نوی دلی کې هم د آکاشوانی یعنی په آل انډیا ریډیو په هډ کوارټر کې کار کوم په پښتو څنګه کې. پدې کې موږ د هندستان او افغانستان د پاکستان او د سیمې او نړۍ تازه خبرونه خپلو اوریدونکو ته وایم، او یو سو لټرری پروګرامونه دي لکه د هند کلتور، افغانستان کلتور او پخلنځي او د لوی شخصیتونو او سیلانی ځایونو داسو پر ټولو موضوع باندې موږ پروګرام جوړو او خپلو اوریدونکو ته د معلومات خپلو اوریدونکو ته ورکو، او زموږ اوریدونکي لکه تاسو په پروګرام کې هم تاسو سره اړیکه نیسي، دوی هم زموږ ته په فیسبوک او ایمیل کې هم خپل پیغامونه را لګي، او موږ په خپل پروګرام کې ولولو او له دوی سره اړیکه نیسو، ځکه چې زه فکر کوم دا ریډیو او په دې ډیجیټل زمانہ کې دا ریډیو او دا سوشل میډیا یوازې یو ډېر ښه لاره ده چې په لرې پرتو سیمو کې له خلکو سره اړیکه نیسو او خبرې کوو او له دوی سره مرسته وکړو، چې زما ډېره خوښي ده چې په دې کې هم ډېر شیان راځي لکه دوی قبلای شي زموږ لکه چې زه اوس پر افغانستان باندې سیډنا کوم، نو زه قبلای شم په افغانستان کې یزما یو سو ملګری دي چې زموږ زما سره په دې سیډنا کې مرسته کوي، او داسې هم مقابلای شو په د ریډیو للارې هم د بل هیواد او بل کلتور پاړه هم معلومات اخلو.
ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله. او پښپا کوماری تاسو کوششونه چې دی هغه روان دي، او تاسو چې په آل انډیا ریډیو کې تاسو چې دی په پښتو ژبه باندې کار کوي، پښتو څنګه کې کار کوي، او دغه شانتي ادبي خبرونه دي خبرونه دي دي دا ټول هر څه تاسو مخ ته وړي. پښپا دا پښتنه به کوم چې پښتو ژبه تاسو په ژوند کې څه بدلون راوستې دي؟
مليحه جی، پښتو لکه نور بلې ژبه دي، خو پښتو یو زما خپل ژوند کې د پښتو یو لومړی بهرنی ژبه ده چې خارجي ژبه ده چې زما زده کړې کړي، خو پښتو ژبه د زده کړه کولو وروسته ما فکر وکړ چې ژبه ډېر واک لري، ډېر ژور سورس دی چې لدې سره زمو کولای شو د بل هیواد بل سیمه تاریخ خلکو او د هر شیانو پاړه معلومات تر لاسه کړو ځکه چې کته تاسو یو ژبه په هیږي تاسو کولای شي تاسو ته ډېر ډورز اوپن کیږي کنه لکه چې مو کولای شو د هندستان غواړي د افغانستان د خلکو سره یو سو برخو کې مرسته وکړي لکه چې مو ټول په هیغو مخ کې هم په تاریخ کې هم هندستان له افغانستان سره د خونځو د ماشومانو روغتونونو او برېښنا لاین بندونو او لویو لارو داسې نور په ډېر جوړولو کې مرسته کړي او په منظوم ډول یې د غنم بوسته شوي خوراکي توکي واکسینونه هم لیږدولې دي او موږ فکر کوو چې د ژبا دا ژبا درس ورک اخیستلو وروسته مو کولای شو داسې ښه کار مو هم نور زیات کولای شو او ځکه چې کوم ژبا نه پوهېږو موږ نه شو کولای چې د دوی د مشکلاتو په اړه ښه پوهاوی ولرو.
او پښ په ساسو ګیر چاپېره پښتانه زیات دي کنه په تاسو چې اوسېږې په هند کې کنه اوس په نوې دلی کې پښتانه ډېر دي کنه
هو په نوی دلی کې هم ډېر پښتانه دي افغانان دي چې زموږ سره اړیکه لري زموږ په آفس کې هم دي او زموږ پوهنتون جواهرلال نهرو پوهنتون کې هم ډېر افغانان دي چې په انټرنیشنل سټډیز کې سوشل سائنسز کې پی ایچ ڈی کوي ماسټری کوي او هم په دلی کې هم زموږ استادان دي چې د عبدالخالق رشید دی انور خری دی دوی له افغانستان سره
فرصت
راکړی چې تاسو اوریدونکو سره اړیکه نیسم او زه فکر کوم د دواړو هیوادونو د خلکو خپل د نیکمرګۍ احساس موجود دی هیله لرم او دعا کوم چې دا نیکمرګا پاتې شي
ډیره ډیره مننه د مشال ریډیو اوریدونکو کتونکو دا ودنن لپاره سر به خبرونه د معذرت غواړو بس خبرونه کې کم وخت پاتې دی سره مونږ اړیکه نه شوټینګولې امید کوم چې نن نه خبرونه بس تاسو خوښ شوي وي پر راتلونکو هفتو کې به د نورو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د الله پامان
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن یا د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن یا د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګل غیګین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو په
پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا